او په دې حالت کې بیا ورزش توان پیښولی شي. ډاکټر ویسری لیک وایي چې ځینې داسې نښې شته چې که ناروغ هغه ولري نو ورزش باید ونه کړي. یوه نښه دا ده چې که د ناروغ تبه وي ورزش دې نه کوي. بله دا چې که د چا ساه لنډه لنډه کیږي او په ټټر کې څه ستونزه وي ورزش ورته ښه نه دی. دغه راز که د چا په هډونو درد وي ورزش ورته ضرر لري. په دې سربیره هغه کسان هم باید ورزش ونه کړي چې اسهال وي یا یخوا ګرځي او یا چې کله ولاړیږي او سر یې څرخي.
دا لومړی ځل دی چې ستاسې لپاره مو یوه ویتنامي ولسي کیسه ژباړلې او برابره کړې ده. د ویتنام د خلکو دغه ډیره محبوبه کیسه فریده سیفی لولي.
غمشه وزره د ویتنام د خلکو یو مشهور کیسه. ډیره زمانه په خوا د سره سین په غاړه یو نواب اوسېده چې د دې نواب یو ښکلې لور وه چې مین وونګ نومېده. د هغه وخت د خانانو او نوابانو د نورو پیغلونو غوندې مین وونګ ستر کاوه. له نامحرمو نارینهو سره یې لیده کاته نه کېدل. دا به ډیر وخت په یوه برج کې په خپله کوټې کې د سپوږمۍ غوندې ګردې کړکۍ څنګ ته په چوکۍ ناسته وه. کتابونه به یې لوستل، د ستنې په کار به بوخته وه، له خپلې خدمتګارې سره به غږېدله او یا به یې له کړکۍ څخه د باندې د سین او د باغ ننداره کوله. یوه ورځ چې مین وونګ په برج کې په چوکۍ ناسته وه، یو خوږ آواز یې واورېده. آواز له لرې ځایه راته خو اثرناک و، او د مینګ وونګ د روح تل ته یې د تیزې سیلۍ غوندې لاره کوله. پیغلې مین وونګ د باندې وکتل. په سین کې د کب نیونکي بیړۍ ولیده چې له لرې واټنه د سین په مخ باندې د تندي د خال غوندې وړه ښکارېده. مین وونګ خپلې خدمتګارې ته وویل: اورې، ډېر جادوګر غږ دی. او بیا دواړه سندرې ته غوږ غوږ شول. سندرمار ویل: رڼا د سپوږمۍ ده، د سین په سپو کې جانان، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانان. مینګ وونګ وویل: دا ځوان غږ، دا ښکلی غږ به خامخا د ښکلي ځوان وي. دی لکه چې پوهیږي زه چېرته یم، دا به دلې ماته بولي. د خدمتګارې سترګې وځلېدې. ورته یې وویل: زما بادارې، دی د چا خان و نواب زوی ښکاري. له ځانه یې کب نیونکی جوړ کړی دی، خو مطلب یې لکه چې ته یې. د مین وونګ زړه ودرویده او مخ یې له شرم سور شو. په ذهن یې زور واچاوه چې د سندرمار څیره په خیال کې انځور کړي، مګر ونه توانېده. خدمتګارې ته یې وویل: دا ته چې وایې همدا خبره به یي. بیړۍ د سین په سینه ښویېدله او له سندرې سره یو ځای لرې ځایونو ته تلله. شیبه وروسته نه سندره اورېدل کېده او نه بیړۍ صحیح کېده. مینګ وونګ تر ماښامه پورې د برج د کړکۍ په خوا کې د بیړۍ د بیا لیدو په تمه کېناسته. په سبا، بل سبا او راتلونکو ورځو کې هم د سندرې د اورېدو او د بیړۍ د لیدو انتظار وکړ، خو هغه بیړۍ راښکاره نه شوه او هغه آواز رانغی. مینګ وونګ په غمجن انداز خپلې خدمتګارې ته وویل: دی ولې نه راځي؟ چې ورځې تیرېدلې د مینګ وونګ رنګ زیړېده او کمزوري کېده. اخر د ناروغانو غوندې په تخت پرېوته. پلار یې ورته وویل: بچی، مشکل دې څه دی؟ دی پرېږدېدلي غږ ځواب ورکړ: هیڅ نه. پلار یې په طبیب پسې سړی واستاوه. طبیب چې مینګ وونګ ولیده ویې ویل: ما ته ناروغه نه ښکاري، روغ بني ادم ته دوا نه شم ورکولی. اونۍ واوښتې خو مینګ وونګ ښه نه، بلکې لا پسې کمزوره شوه. خدمتګارې چې د نجلۍ حال ته وکتل نواب ته ورغله. ورته یې وویل: زما باداره، ستا د لور ناروغي ماته معلومه ده. هغه مینه ده. که یې مین پیدا شو روغه به شي. د مین نښه یې دا ده چې دغسې بدله بولي او بیا یې هغه بدله وبلله. د مینګیونګ پلار سمدستي یو نوکر واستاوه چې د دې سندرې سندرمار ومومي. نوکر څو ورځې پس له اوږده لټونه وروسته راستون شو. نواب ته یې وویل، صاحب، په ټول ولایت کې مې داسې ځوان ونه لید چې دا سندره دې زده وي، خو دلته نږدې په یوه کلي کې یو کب نیونکی دی، تروینګ چې نومیږي، هغه دا سندره زده وه. هغه مې راوستی دی، د باندې ولاړ دی. نواب په حیرانۍ سره وویل، کب نیونکی؟ خیر، که هر څوک دی ته خو یې راوله. نوکر کب نیونکی را دننه کړ. کب نیونکی د نواب په پادشاهي خونه کې ورخطا ورخطا سترګې غړولې او نواب چې د ده حال ته وکتل حیران پاتې و چې خبره له کوم ځایه ورته را پیل کړي. کب نیونکی نه ښکلی و، نه په ځوانانو کې حساب و. خیرانې جامې په غاړه وې چې د کبانو سوړ بوی ورنه لټېده. نواب ته په زړه کې ورتېره شوه، ګمان مې نه شي چې دی دې هماغه کس وي. خو خیر، اوس خو راغلی دی، انجلۍ ته دې سندرې ووایي. او بیا یې په خدمتګارې آواز وکړ، کب نیونکی د مینګیونګ د کوټې دروازې ته ورولاه، هورې دې هغه سندرې وبولي. کب نیونکی تروینګ چې نه پوهېده چې څه ته راوستل شوی دی او نوکری چېرته بیایي، په زړه کې ورتېرېدل چې نه یې له چا سره بد کړي دي او نه څوک دښمن لري. نو دلته د نواب کور ته د څه لپاره راغوښتل شوی دی؟ دی د مینګیونګ د کوټې د وره شاته ودرول شو او هلته نوکری د سندرې ورته وویل. نوکره د مینګیونګ کوټې ته ننوته او کب نیونکی د وره شاته په دهلیز کې سندره پیل کړه. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په سپو کې جانان، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانان. مینګیونګ چې سندره واورېده سترګې رڼې شوې. خدمتګارې ته یې وویل، دی دی په خپله دی، په خپله دی، هله 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 نورې جامې راکړه. مینګیونګ د فنر غوندې چټکه له کټه راپاڅېده، جامې واغوستې، ویښتان یې ږمنځ کړل، سینګار یې وکړ او دا هر څه یې دومره زر وکړل چې کله هم دومره چټکه نه وه. د سندرې تر ختمېدو پورې له مینګیونګه ښکلې ښاپېرۍ جوړه شوه او دغه وخت یې خدمتګارې ته وویل چې ور پرانیزي. شرم ورته نېغ درېدل سخته کړي وو. د حیاناکو پیغلو غوندې پاس نه شو کتلی. تروینګ چې له فرصته استفاده وکړه نېغ یې ورته وکتل. دومره ډېره ښکلا یې هېڅ وخت نه وه لیدلې، لکه د نکلونو ښاپېرۍ چې یې مخ ته ولاړه وي. زړه یې په ګوګل کې د تم کېدو نه و. زړه یې د مینګیونګ ښکلا یووړ او د هغې د مینې په سمندر کې لاهو شو. مینګیونګ چې د سندرمار لیدو ته بې صبره وه سر را هسک کړ چې د خپلو خوبونو شهزاده وویني. حیرانه یې واخیسته، خوله یې وازه پاتې شوه او بیا یې په کټ کټ وخندل. دی خندل او په زړه کې له ځان سره غږېده چې په همدمې د نواب د زلمي زوی ګمان کړی و، په همده مینه شوی وم. دی خو مازې معمولي کب نیونکی دی، څومره کم عقله وم. دی چې خپلې کمعقلۍ ته خندل او خوله یې له خندا نه ورټولېده، د نوکرې غوږ ته خوله ورنږدې کړه. ورته یې وویل چې د کوټې ور پورې کړي. کب نیونکی تروینګ چې د پورې شوي وره شاته ولاړ و، د مینګیونګ خندا یې اورېده او داسې احساسوله لکه زړه چې مري او په یوې تیږې بدلېږي. کب نیونکی تروینګ چې خپل کور ته رخصت شو، خو نور هغه پخوانی سړی نه و. د مینې اور ورباندې بل و، خوب او خوراک یې نه و. رنګ یې زیړ شو، ناروغ شو او آخر د بیلتانه له غمه ومړ. کلیوال چې لمرینې خبر شول جونګړې ته ورغلل. د هغه په ټټر باندې د خیخې غوندې سپینه تیګه ایښې وه. یو چا پوښتنه وکړه، دا څه شی دی؟ یوې هوښیارې بوډۍ ځواب ورکړ، دا یې زړه دی. د نواب د لور خندا یې زړه مړاوې کړ، ګونج یې کړ، راټول یې کړ، د خیخې غوندې یې کړ او له سینې یې بوټ راوویست. یوې ځوانې ښځې وویل، له دې زړه سره اوس څه وکړو؟ دا خو د ده د هغې ښکلې سندرې غوندې ښکلی دی. بلې میرمنې ځواب ورکړ، په کار ده د ده په بیړۍ کې کیدو او په سیند کې خوشې کړو. چې لمر څیره وهله، دوی د کب نیونکي تروینګ چې خیخه شوی زړه د هغه په بیړۍ کې کیښود او بیړۍ یې په سیند کې خوشې کړه. خو بیړۍ د سیند په اوږو سمندر ته نه لاړه، بلکې د نواب له ماڼۍ سره تم شوه. او سهار چې نواب د سیند په غاړه قدم واهه، په بیړۍ کې ایښې غمی وموند. غمی را واخیست، وایړاوه راوایړاوه، پیخې ډېر ښکلی و. نواب غمی کور ته راوړ. ورځې تیرې شوې خو هیچا هم په غمی دوا ونه کړه. نواب د تیګو توګونکو ته واستاوه چې د چایو پیاله ورنه جوړه کړي. پیاله جوړه شوه او نواب خپلې لور مینګیونګ ته ډالۍ کړه. لور یې ورته وویل، پلاره، څومره ښکلې ښه تحفه دې راکړې ده، زما خو زړه نه صبرېږي همدا اوس پکې چیڅکم. نواب چې ووت، مینګیونګ خپلې خدمتګارې ته وویل، که څه هم د خوب وخت دی خو اول چای رادم که، بیا زه سمله. خدمتګارې چای راوړ او ووته. مینګیونګ په پیالې کې چای واچاوه، ډیوه یې مړه کړه، پرده یې کش کړه، د باندې یې وکتل. سپوږمۍ د سیند له پلوشو سره لوبې کولې. د ونو د ګل موسم و. له باغه خوشبو یه وږمه را چلیدله. مینګیونګ د چایو پیاله را پورته کړه چې شونډې وروړې، خو وویرېده او چغه یې له خولې ووته. پیاله یې سمدستي کېښوده. د پیالې په چایو کې د کب نیونکي تروینګ چې څیره ښکارېده چې دې ته په مینه مینه ګوري، او دغه وخت د هغه ښکلې سندره له هرې خوا را ووریده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانان، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانان. مینګیونګ ته په کب نیونکي پورې خپله خندا ور یاده شوه. له ځان سره یې وویل، څومره بې رحمه وم، ما وبخه، ما وبخه، زه نه شوم پو. د نجلۍ سترګې را ډکې شوې. د اوښکو څاڅکې پیالې ته ولوید. همدا یو څاڅکې بس و، کافي و. د خیخې غوندې روښانه غمی چې پیاله ورنه جوړه وه، اوبه شوه، ویلې شوه، په بړاس بدل شو او د کب نیونکي روح له بنده راووت، والوت. هله بیا مینګیونګ د کب نیونکي سندره د وروستي ځل په مخه د سیند له څپو سره واورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانان. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانان. د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانان. مینګیونګ وویل، خدای پامان، خدای پامان.
我伤的还不够，你一再刺痛我的伤口，痛无法挽留，爱已远走，你不肯罢手，非要将爱伤透，哭到我的心碎以后，还在努力拼凑完美。
从明天起，明勇的一位老人把儿子带回家了。 د نواب زوی ښکلی او زلمی و. دا ورسره خوشحاله وه، خو چې کله به یې هم په کوم باغ یا سیند باندې سترګې ولګېدې، یا به د ونو د ګلو موسم و، د کب نیونکي سندره به یې د هېر شوي خوب غوندې د روح په تل کې راویښېدله او ازنګه به یې کوله.
د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقی یوازې د څو زره سرمقالو لیکوال او د شاوخوا لسو ناولونو ژباړه نه دی، بلکې په سلګونو کالمونه یې هم لیکلي دي. د تر اوسه پورې خپل 300 کالمونه په کتابي بڼه چاپ کړي دي. د ښاغلي شفیقی د کالمونو تازه کتاب د قدرت لارې نمیشي. د همدې کتاب په باره کې او د کالم نگارۍ د فن په باره کې ل زبیر شفیقی سره د مرکې د اوریدو بلنه درکو. شغله شفیقی، کالم ته په خو په افغانستان کې ستون کلمه هم لري استعمال ده. یو عام تصور خو د کالم پیسې کې، کالم نگاری پیسې کې دادای چې یو عمومی عنوان لري. د ویسا په خبر کې تاسو یو کالم چې لري نوم یې ده شف شف نه شفتالو، دا یو نوم دی. خو البته هغه هره لیکنه بیل بیل نوم لري، دا یو عمومي نوم او معمولا هر لیکوال یو لیدلوری لري، یو سبک لري. هم د سبک خوندې پکې دی، لیکلو خوندې پکې، هم سړی غواړي چې د بل چا له لیدلوري هم خبر شي. تاسو دومره ډیر کالمونه لیکلي دي، کالمونه مو ډیر لوستي هم دي، ځکه د کالمونو کې اکثره وخت د دنیا د نورو ملکونو کالم نگارانو ته هم اشاره کوي. د کالم خصوصیات به نور څه وي غیر له دغو عمومي خبرو؟
غزنفر صاحب، ما په پاکستان کې موږ ژوند کړی، په پاکستان کې ما پاکستانی مطبوعات، اردو مطبوعات زیات لوستي دي، او که ووایم چې ډېره منظم مې تقریبا 15 کاله تر دې وروستیو پورې چې افغانستان ته راتلی، ما دوه ورځپاڼو کې دلته اشتراک درلود، راتلی و ما منظمې مطالعه کولې. هغو کې معمولا همدغه کالمونه دي، لکه تاسو چې ووایئ ته یوه ځانګړې کلیشا لاندې هر لیکوال ځان ته یوه کلیشا او یو نوم خوښ کړی وي د خپل کالم دپاره. بیا په دې کې نو بیا هر ډول لیکنې راځي، جدي لیکنې هم وي، طنزیه هم وي، علامیه هم وي. ما دغه ټول لوستي لوستي مې ډېر دي کالمونه، دې کې شک نشته دي. خو هغه خاص ډول چې دی ځانګړتیا او هغه فني اړخ چې څه رقم دی کالم تعریف څه شی دی او حدود یې څومره دي او په کومه اندازه باید وي او په د کومو مشخصاتو چښتن باید وي، داسې شی په لیکنې بڼه ما نه لوستي، نه مې پرې سر خوږولی، فقط په کسبي شکل نور مې لوستي
په عملي ډول. ښاغلی
هغسې څه شی چې په ذهن کې راغلي په یوه قالب کې مې د کالم په نامه په یوې خاصې کلیشه لاندې دا څو کاله پرله پسې، پخوا په سهار ورځپاڼه کې، د هغو نه پرته په شهادت ورځپاڼه کې، په پېښور کې، بیا راوروسته په ځینو مجلو کې، په ځینو اخبارو کې، ځینو راډیوګانو کې ما همدغه طرز د لیکنې دوام مې ورکړی تر اوسه پورې.
ښاغلی شفیقی، زه په یوه راډیو کې کار کوم. په دې راډیو کې پروګرامونه، ځینې خاص پروګرامونه، فرضاً تعلیمي پروګرام، دغه راډیو مجله دا مرکه چې پکې خبریږي، همدا پروګرام دا په هفته کې یو خاص وخت په هغه وخت کې خبریږي. دا ورو ورو ځینې اوریدونکي جلب کې، ځینو اوریدونکو ته خوند ورکې، بیا هغه اوریدونکي چې هغه وخت د هفتې راورسی شي بې زړه غواړي چې د راډیو مجله واوري. دا د اوریدونکو عادتول په یو شي باندې، دا داسې یو سلسله ده په دې رادیوګانو کې. دغه کالم ماته دغسې شی معلومیږي په دې ورځپاڼو کې یو خاص ځای په هغه خاص ځای کې یو خاص لیکوالي هغه خاص لیکوال یو خاص سبق لري او طبعا یو طرز فکر لري. نو بیا زما ورته سودای ته ودرې هغه پلانای چې دی په دې خبره کې څه وایي یو قسم عادت سم پې د لوستونکي په صفت څنګه تاسو خو خپلم دی اخبار مدیر یاست دی ویسا ورځپاڼې او د نورو کالمونو مو هم لوستي دي دغه یو حالت په کالم کې نه دغه عادت د لوستونکي دی عادت خبره پکې مهمه نه
یقینا غزنفر صاحب دا منظم ورځپاڼې چې په نورو هیوادونو کې دي یا ملوستي یا ملیدلې هغه کې همدغه سې دي. حتی د هر کالم لیکونکي د کالم لیکوال هغه ځای معلوم وي په ورځپاڼه کې هغه تقریبا دایمي په هماغه ځای راځي.
شفیقي صاحب دغه ځای چې حتی کله بدل سي زه د لوستونکي په صفت به چندان خوشحاله نه یم.
بېخي زه دا یې تاسو سره منم خو متاسفانه افغانستان کې نه منظمې داسې ورځپاڼې لرو چې همدغسې منظم لیکوالان ولرو. ما دومره کړي چې په ویسا ورځپاڼه کې د یو بل لیکوال چې غفور لیوال صاحب دی د هغې یو کالم معمولا را چاپ شنبې تقریبا تشلو پورې رسېږي چې مسلسل چاپ شوی. نو دغسې ما موږ تنظیم کړي دي هغه د دې په خاطر چې دغه لیکوال هم د موږ سره دا تعهد کړی چې په همدغه ورځ به د دې ورځې نه مخکې به دی خپل کالم تهیه کوي. د ما خپله تجربه د خپل کالم په رابطه دا ده چې دا کالمونه ما نه لکه سرمقالې یا نورې لیکنې چې مجبور وم هره ورځ په یوه توده موضوع یو څه شی ولیکم دا کالمونه داسې نه دي. کالمونه معمولا دا د قدرت لارې یا څه نورې مجموعې تر اوسه چاپ شوې معمولا هغه لیکنې دي چې ډېرې ورځې ما یوه سوژه په ذهن کې ګرځولې او د هغې لپاره مې یو بل شی مې لوستي یو مهمه واقعه یا یوه وړه کیسهګۍ معمولا یوه د پند او عبرت کیسه یا یو څه عجیب داسې شی چې لوستونکي ته ما په نظر ما ته اول داسې یو څه نوي دي لوستونکي ته زه فکر کوم چې نوي دي د هغې په باب مې هغه مې ځانه سره ګرځولې هغې ته بیا کله کومه واقعه کومه پیښه کوم جریان په سیاسي لحاظ د موږ په هیواد کې د هغې سره چې لږ مطابقت کوي دا دواړو چې مطابقت پیدا شوی دی پس د هغې ما ته بیا د کالم د لیکلو هغه کار مې اسانه شوی او لیکلې مې دي یا د خپل هیواد د ځینو پیښو په رابطه مې په ذهن کې سوژه مې په ذهن کې ګرځي هغې دپاره بیا زه مطالعه کوم ګورم چېرته مې په اخبار کې په کتاب کې په هر ځای کې چې داسې یو شی ولیدل چې دې سره بیا مطابقت لري او د کالم هغه یو په اصطلاح توکې برابري بیا ما کوشش کړی چې څه شی ولیکم.
ښاغلی شفیقي تاسو دغه د خپلو کالمونو په وروستۍ ټولګه چې د قدرت لارې نومېږي لاندې مو ورته لیکلي دي طنزي کالمونه ستاسو دوه درې کتابه چې پخوا ما لیدلي وو هلته مو هم همدغه د طنزي کالمونو کلمه ورسره لیکلې وه. حال دا چې ستاسو دغه کالمونه ټول طنزي نه یي همدغه کتاب د قدرت لارې هم ما ولوست ځینې خو یې طنزي دي په ځینو کې د طنز خبره نشته حتی پکې غمجن مسایل دي خو لیکن بیا هم تاسو ټولو ته لاندې لیکلي دي طنزي کالمونه دا ولې؟
یقینا په دغه کالمونو کې ځینې داسې هم شته چې اعلامیه کالمونه دي هم نه دي طنزي بېخي دي نه خو په مجموع کې دا ټول زیاته برخه یې د طنز مالګه لري.
نو د اکثریت په اعتبار دي
اکثریت په اعتبار طنزیه کالمونه.
شغله شفیقي پخوا په افغانستان کې د کپینزوس کاله پخوا خبرونه وګورو د افغانستان په سپانی نو دوی به د ستون په نامه باندې یو بار خلرله همدا کالم اوس بیا په دې وروستیو کلونو کې دا اوس چې مطبوعات وینو دا لوی دولتي ورځپاڼې دي هیواد دی انیس دی بیخي هغه د ستون کلمه هم هېره سوې ده پکې دغسې یو حالت دی. د دنیا ورځپاڼو کې خو اوس هم کالم نګاري محبوب ژانر دی پر افغانستان کې ولې قصه داسې ده؟
تاسو یې نوم واخیسته مهمې ورځپاڼې پخوانۍ انیس او هیواد او اصلاح دا هغه ورځپاڼې دي چې پخوا لویو لویو لیکوالو دلته کار کړی و لیکوالي د هغو خلقو مسلک و او پیژندل شوي دي. افغانستان په سطحه تر ټولو ډېر پخه او لوی لیکوالان په همدغه ورځپاڼه کې وو. نور امکانات ډېر کم و محدود و همدغه ورځپاڼې وې، اوس سره تیت شوي دي او دولتي ورځپاڼو ته همغه رسمي مامورین پاتې دي تر ډېره حده پورې.
یو بله ځانګړنه مې هم ولیدله په د افغانستان په مطبوعاتو کې، اوس په پاکستان کې دي، په اردو ورځپاڼو کې کالم یې یو څوک شروع کړي دا تر ډیرو وختونو پورې هغه لوستونکی عادت کې د لوستونکي لپاره یو خاطره وګرځي، دغه د وخت تېرېدل یو عاطفي رابطه هم جوړوي. د سعدي یو بیت دی چې وایي مینه په ډیرو وختونو کې زړه ته لاره وکړي او بیا ډیر وختونه په کار دي چې له زړه ووځي. نو دغه یو کالم سره مینه، د یو لیکوال د یو ستون سره مینه هم وخت غواړي، او دغه وخت بیا محبت پیدا کی، بیا لوستونکي حتی کله کله کاغه کلم کمزورې هم یي خو لوستونکي د بخوانی مینی په زور لولي، ا سلسله نه قطع کی، دغه اخبار تم یو هویت ور کوي. په افغانستان کې په کلم نگارانو کې اکثره یې البته ټوله نه یو څو وخت کلم لیکي، لوستونکي یو څو په عادت کې بے فریش دی
ورستو یلا سو کالونه کې کتا سو حساب کوي دا لاس کالونه ډیر دی، ډیر د غیر طبيعي وخت دی، دا هرڅه یو قسم راوري دی لګون دی. موږ لیکوالان د قلم نه پراته په نورو هغه مسایل باندې لګیا دي چې هغه کې ډوډۍ غواړه ده. لیکوال ته، قلموال ته د قلم او لیکنه د مسلک په حیث ډیرو کمو خلکو ته شاید پاتې وي، د تسلسل چې نشته او د پخوالي په لور قدمونه کم دي، دا دلته چې نشته یو لامل یې همدغه دی چې په افغانستان کې متاسفانه این جی اوی نظام دی، این جی اوی سیستم دی، یو غیر طبیعي دغه د افغانستان هر څور سره ګډوډ دی.
شغل شفیقی اوس چې د دنیا په مطبوعاتو کې دغه کالم لیکنه دومره مهمه ده او زموږ په مطبوعاتو کې ورته توجه کمه ده او ستاسو غوندې کسان هم ډیر کم دي چې دې کار ته وژور کړی ده، څه فکر کوئ؟ آیا داسې یو سیمینار ته، یوې غونډې ته ضرورت نشته چې د افغانستان په مطبوعاتو کې په کالم نګاری بحث وکړي، په نیمګړتیاوې بحث وکړي، په اهمیت بحث وکړي، په ضرورتونو بحث وکړي، تخنیکونه معرفي کې، ترڅو د لیکوالو او د ژورنالیستانو یو ځوان نسل د ساحته توجه وکړي؟
د ته په مارتیا وی ضرورت په وی خو یو شای چې زه فکر کوم چې د ته زیات ضرورت دی چې په افغانستان کې دغه نظام په مجموع کې نظام په خپل او په طبيعي خو ودرېږي، په طبيعي ژوند تر وګرځي، دغه غیر عادي غیر معمولي حالات دا ختم شي. مثلا خون کایلان شیخ خوونځي ته لیکوال لاړ شي، اخبار او مجلې او د لیکنې خپل بخش ته، دغه انجوی سیستم د منځه لاړ شي. زه داسې لیکوالان پېژنم نورې دندې ورسپارل کېږي چې هغو که د خپل مسلک ته وزګار وای او مخې راړولی وای هغه به ډېر پرمختګ بیم کړی و. متاسفانه دغه ته ډېر ضرورت دی. دوهم په مجموع کې د لیکوال قدر، هغه قدر چې دوی باید ولري په ټولنه کې متاسفانه نشته. ما د پاکستان د ډېرو مشهورو لیکوالانو چې په ځینو رسنیو کې د هغو کالمونه خپرېدل، د هغو ځینې مرکې چې اورېدلې او لوستې مې دي، هغوی د دغه یوه کالم نه چې مثلا په هفته کې په یوه ورځپاڼه کې دوی درې ورځې، هره ورځ به هم نه و، درې ورځې درې کالمونه دوی خپرېدل، دغه درې کالمونو نه چې په هفته کې د دوی خپرېدل د میاشتې دومره معاش اخیست چې ډېر آرام او سوکاله ژوند یې پرې کولی شوی. خو په افغانستان کې داسې نه ده، دلته هر څه غیر طبیعي دي چې په دې کې هغه ځینې ارزښتونه بیخي تر پښو لاندې شوي.
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ، د خپل ژوند د هیګنې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لاره له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوسټي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 40، کندوز یاو، خوست یاو او پیښور و سوات سلورتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجه